ستړي مشي مشال ریډیو ته وګیې په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې په دې غړې کې د خپل کوربه منور شانې کې پیرزونه او سلامونه قبول کړي. د مشال ریډیو د خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ د انټرنیټ لاري په mashalradio.com هم اوریدلی شئ. د نن ورځې په دې اخیری خبرې غړې کې به یو شمېر کورنۍ سیمې زونړي وال ریپورتونه واوري. د کورنۍ او نړیوالو مطبوعاتو مهم ټکي هم درته وړاندې کوو. خو راځئ چې په سر کې د فرخنده صد نه د دې سات تازه خبرونه واورو.
د خیبر پختونخوا په پېښور او ځینو نورو سیمو کې د بجلی د لوډ شیډنګ خلاف مظاهرې دوام لري. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د سړک غاړې په بمی چاودنه کې د یوې کورنۍ د 13 کسانو وژنه غندلې او الجزیرا ټلویزیون له جرمني غوښتي چې د دوی یو نیول شوی خبریال د زر تر زره خوشي کړي. د خبرونو تفصیل: په پاکستان کې 13 ورځ 15 کسان له سختې ګرمۍ له وجې مړ شوي دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا په پېښور 400 او ځینو نورو سیمو کې د بجلی د لوډ شیډنګ خلاف مظاهرې شوې دي. 13 ورځ د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د مشیر اشتیاق اورمړ په مشرۍ کې مظاهره کوونکو د پېښور په شامی روډ د وابډا دفتر مخې ته اویل حکومت پر جماعت او پېشمنۍ کې د لوډ شیډنګ نه کولو باور ورکړی وو. خو له 13 ورځو راهیسې لا زیات لوډ شیډنګ روان دي. دغسې په ډېر اسمل خان شیرګر لکی مروت او ثوابی کې هم د بجلی د لوډ شیډنګ پر ضد احتجاجونه شوي دي. په لکی مروت کې یو احتجاج کوونکی وایي:
چې متو چې هم وبنه ملوي چې په کورونا چې هم وبنه ملوي چې نو رمضان هدا بچی تکلیف مند دي، بیماران په تکلیف مند دي، شجینا په کورونا چې په تکلیف مند دي. 16 غنټه لوډ شیډنګ دو په شیډول مند شي صرف نو اخر موږ څه وکړو؟ نو موږ خدای مجبوری ده چې موږ بروزو او خامخا به روډونه بلک کوو.
13 ورځ د بلوچستان په سیبیو د سن په تر پارکر کې د سخت ګرمۍ له وجې 15 کسان مړ شوي دي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر وایي چې د جولای نه به په پاکستان کې د میشت غیر رجسټر افغان کډوالو رجسټریشن شروع کوي او هغه کډوال چې پی او آر کارډونه نه لري دای به موقعه ځانونه رجسټر کړي. د یو ان ایچ سی آر ویاند دنیا اسلم خان وایي د پاکستان حکومت له دوی سره په څلورم ځل د افغان کډوالو د مودې د غزولو لپاره نه دی تیار او باید اوس دغه یو مستقل حل راوباسي. بلخوا په سفران وزارت کې د افغان کډوالو چیف کمشنر ډاکټر عمران زیب په دې اړه مشال ریډیو ته وایي:
شکل دی ڈاکومنٹری نو بیا دی پر حل دا دے چھ دا خو مہاجرین نے دی دا مائیگرنٹ سی نو دی دا پر زمگا بیا افغانستان حکومت نہ دا خواست دے چھ اغا والا پاسپورٹس اور ٹریول ڈاکومنٹس والا اور کی اور پا آغا پاسپورٹس اور ٹریول ڈاکومنٹس مانے با دی تا بیا ویزی ملائی گی.
یو ان ایچ سی آر وایي د روان اګست په میاشت کې به په کابل کې په دې اړه د پاکستان او افغانستان او د دوی ترمنځ یو غونډه هم کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مشن جوناما په هلمند کې د ولسی کسانو وجنه په سخت ټکو غندلې. د هلمند ولایت په مارجي ولسوالۍ کې 13 ورځ د سړک غاړې په بمی چاودنه کې د یوې کورنۍ 13 کسان وژل شوي دي، 15 نور ژوبل دي. چارواکي وایي په مارجي ولسوالۍ کې یو افغان کورنۍ په ګاډي کې روانه وه چې د سړک غاړې بمی چاودنه پرې وشوه. دغه کورنۍ یو تن محمد صالح مشال ریډیو ته وایي دوی له هغې وروسته ولسوالۍ پرېښوده چې کېدای شي په دغه سیمه کې عملیات پیل شي.
دغه اول ساتلس نفره چې دلته اوس پراته دي پر دغه میدان باندې چې دا موږ تاسو خبره باندې کوو، دغه بس ګرد په شهادت رسیدلی دي. دا ټوله بس د کورنۍ غړي دي زموږ چې هغه یا وریرونه دي یا خورزیګان دي یا وریندارګان دي یا دغه څه وایي.
د هلمند د پولیسو مشر نبیل جان ملاخیل بیا وایي چې په وژل شو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. افغان امنیتي ځواکونه وایي چې نن یې په کندوز ولایت کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي. د کندوز چاردری ولسوالۍ وسلوالو طالبانو په خپل کنټرول کې اخیستې ده. د کندوز د ولایتي شورا مشر محمد یوسف ایوبی د دې خبر تایید کړی چې په چاردری کې د حکومتي ځواکونو پر ضد د دوه ورځو د حملو وروسته پرون وسلوالو دغه ولسوالۍ نیولې ده. بلخوا وسلوال طالبان دعوه کوي چې په دې جګړه کې ګڼې پوستې نیولې او افغان عسکرو ته هم مرګ ژوبله اړولې ده. تاسو مشال ریډیو ته وګی. الجزیرا ټلویزیون د جرمنی له چارواکو غوښتنه کړې ده چې د دوی یو نیول شوی خبریال دې زر تر زره خوشی کړي. احمد منصور د برلین په تیګل هوایي ډګر کې د مصر پر غوښتنه نیول شوی دی. احمد منصور چې د الجزیرا د عربی ژبې مشر خبریال دی، پرون هغه وخت په ایرپورټ ونیول شو چې له برلین نه دوها ته تللو. د قاهرې یو عدالت تیر کال منصور ته د هغه په غیر حاضرۍ کې د 15 کالو قید سزا اورولې وه. پر نوموړي تور پورې شوی چې په 2011 کال کې د قاهرې په تحریر چوک کې په یو وکیل تشدد کړی وو، خو منصور دغه تورونه ردوي. منصور د مصر او برطانیې شهریت لري. د امریکا پوځ وایي امریکا او اتحادیانو د جمعې په ورځ په عراق او شام کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد دوه شوای حملې ترسره کړې دي. د امریکا د پوځ تر مخه 14 حملې په عراق او شپږ نورې په شام کې شوې دي. د امریکا د پوځ لخوا په اعلامیه کې راغلي چې په عراق کې یوې حملې القائم ښار ته نږدې د اسلامي دولت ډلې یوه پوسته پنخه کړې او د سختریزو یوه زیرمه هم تباه کړې. د عراق موصل ته نږدې هم د اسلامي دولت یا داعش ټینکونه او یوه ودانی په نخه کړل شوې ده. د یوکرین امنیتي ځواکونه وایي چې د هیواد په ختیځ کې په 13 غنټو کې 9 سرتیري ژوبل شوي دي. د پوځ ویان اندری لیسینکو پرون ویلي چې دونیسک او میرینکا ښارونو سره نږدې په جګړو کې د یوکرین یو سرتیری هم نه دی وژل شوی. دغه دواړه ښارونه د روس پلوه یاغیانو تر کنټرول لاندې دي. هغه تور پورې کړ چې روس پلوه بیلتون غوښتونکي ځواکونه په بریدونو کې درنې وسلې کاروي. او بل خبر دا چې په آسټریا کې یو سړی چې گاډی ډیر په تیزۍ سره چلاوه، درې کسانې وجلي او 4 دشنورې ژوبل کړې دي. په وجل شو کې یو ماشوم هم شامل دی. دا پیښه پرون له ګڼې ګوڼې ډک ښار ګریس ته نږدې شوې ده. د رپورټونو له مخې د گاډی ډرایور 25 او بوسنیایي نژاد آسټریایي وګړی دی. د آسټریا د پولیسو یو بیان دا هم ویلي چې دغه سړی د پیښې په ځای کې نیول شوی دی. دا خبرونه
د مشال ریډیو خبرونو کې درته فرخندا صد د غړي خبرونه وړاندې کول. په روان خبرونه کې بعد غړي پټونه واوري. د خیبر پښتونخوا په زیاتره برخو کې د روج او ګرمۍ په حال کې د بجلی لوډ شیډنګ خلک ډیر تنگ کړي او په احتجاجونو یې لاس پورې کړی. په دې حق یو تنوایي
ظلم میرا شروع کرے دے مو کہ عمران خان تا میرے ان جی اٹھن دا پار ادر می در نہ کولا نی اولس ور دے خبر بیلے دا پار خو در نہ کڑے وگن جرا بیلے دل لگے سالت تے
د پاکستان حکومت پر راتلونکو میاشت کې د غیر رجسٹرډ شوی افغان کډوالو د رجسٹریشن عمل شروع کوي. د ریاستي چارو سرحداتو د وزارت یو چارواکي په دې اړه مشال لیډیو ته ویل
دغه لپاره زمونږ بیا افغانستان حکومت نه دا خواست ده چې هغه ولا پاسپورتس او ټریول ډاکومنټس ولور کی او په هغه پاسپورتس او ټریول ډاکومنټس باندې به دې ته بیا ویزه ملایويږي.
د خیبر ایجنسی د ځنګلاتو د ادارې چارواکي وایي د تیرانا کډوالو خپل سیمو ته د ستنېدلو پس د ځنګلاتو بې درېغه کټای شروع کړي، خو کډوال بیا وایي
د حکومت طرف نه مونږ سره مرسته نه ویني. مونږ هغه باندې داسې پټاګري باندې نه شو کېناستلی. مونږ خو به خامخا خپل کور ځان له جوړو کړه. حالات ډېر خراب شول نو بس خلک مجبور شول د مجبورۍ ورڅخه صحیح نو.
د یو شمیر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوالو ریپورټونو تر څنګ به په اخیره کې د رمضان المبارک په مناسبت د دینی عالم او وینا هم واوري.
اسې ما په حالاتو کې دروغ او نزان ساتل پکار دي او بیا په روزه پر رمضان په دغه کې چونکه فلسفه او حکمت تر رمضان داري سړې پکې ځان د ګناوونو نو ساتي. د دې وجې نه زیات تر کم دی هغه د دروغ او نزان ساتل پکار دي.
د هر څاورې دوه لپاره مشال لري سره اوسي. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه کې اخیری خبری غړی ته غوږی. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو .com په پته د انټرنیټ د لارې هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړی اولنی ریپورت ته. په داسې حال کې چې د روزې د میاشتې شروع کېدو سره سم ګرمي هم سیوا شوه، د خیبر پښتونخوا په زیاتره برخو کې خلک وای د بجلی د ناروا لوډ شیډنګ له وجې ډیر په تکلیف کې دي. د دې صوبې په بیلابیلو برخو کې د صوبایي او مرکزی حکومتونو خلاف مظاهرې هم شوې دي. په دې حق لا د پیښور نظم خبریال شبیر احمد جان نور تفصیل راکوي.
دا خیبر پختونخوا زیاتره برخو کې د بجلی د لوډ شیډنګ په ضد احتجاجونه دوام لري. د پختونخوا اولس ته مرکزی حکومت سره سره په صوبایي حکومت او بیا د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر پیغمبر خان هم سخت ټکونه کوي او دوی وایي چې په میاشتو میاشتو خو هغه په اسلام آباد کې د خپل سوکو لپاره احتجاجونه کول، خو ولې د اولس د ستونزو لپاره یو رسوم په اسلام آباد کې درنه ونه کړه. یو کس رضوان الله وایي
ظلم میرا شروع کرے دے مو کہ عمران خان تے مریان جی اٹھن دا پار ادری میں درنا کولا نیو لس ودی خو بلے بلے دا پار خو درنا کڑے ہو گن جڑا بلے دے لگے سالت تے دیکھو بنی گالا کہ پروتے ودی سے ورتا سپتا نشتا دے
بل خو دا خیبر پختونخوا دا وزیر اعلی مشیر اشتیاق قرمل مشال لیڑو تو ویل چے وابڈا دا مرکزی حکومت پوا کے دا
دا صبح دی مونگا 5800 میگا واٹ بجلی مونگا پیدا کو چھ کم مت ضرورت تے 2200 میگا واٹ دے چھ مرکز نہ مت کم ملاوی گی اگر مت ملاوی گی 1200 نو تا کو پتہ نہیں چھ جو صبح لگے ر پخپل بجلی پیدا کی دی مونگا عوام پائی کی تباہ شو نو مت کو خپل حکم نہ ملاوی گی 2200 چھ کم دی مونگا ریکوائرمنٹ تے نو دا دی سبھی سر دے ہڑ ظلم دے تے خلق سر ظلم دے
نو وڑ جا تکڑا کچرے مرکزی حکومت د دی غختنہ اون منلا نو دی ودا اسلام آباد پلور دا وزیر اعلی پ مشرے کی احتجاجی لاریون کوی
بالکل کی شک بجلی ملا شو دا گیس ملا شوشور
ولی هم پدې لړکم چې کله په پیښور کې د پیسکو وین شوکت افضل سره تماس ونول نو هغوی خبرې اترې ونه کړې. بل خو د پاکستان د وزیر اعظم میا نواز شریف مشیر امیر مقام سره بیا بیا تماس ونول، خو د هغوی وینا وه چې په جرګو او جلسو کې مصروف دي او خبرې اترې نشي کولې. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
رپورٹ کې مو اوریدل چې په خیبر پختونخوا کې خلک د بجلی د زیات لوډ شیډنګ لپاره کې ګرمي هم ده او د روژه مقدسه میاشته چې خلک لا نور بجلی ته ضرورت لري. د خیبر پختونخوا په لکی مروات او چارسدې ضلع کې ځنې خلکو د مشال ریډیو سره خپل مشکلات او خپل حالات شریک کړي. راځي چورته غوښ شو دوی سوای
نورنګ چې څومره تحصیل دا پټول تحصیل چې د بجلی دا پوزیشن دا چې په 24 غنټو چې مشته صرف 2 غنټې بجلی راکې تقریبا د 22 غنټې حکومت دا په مرمو د لوډ شیډینګ دا په نیمه غنټې چې درې ویتی د مش بجلی هټ ټریپ کیږي نو دلته نه پرشر پمپ چلیږي نه ټیوب بل چلیږي مته چې هو بونه ملويږي په کورونو چې هو بونه ملويږي نو رمضان هدا بچی تکلیف مند دي بیماران ته تکلیف مند دي شجینا په کورونو چې په تکلیف مند دي 16 غنټې لوډ شیډینګ دو په شیډول مند صحیح صرف نو اخر موږ مجبوری دے مجھ بر وزو خام خا پر اٹھنا بلک کو گراؤ جلاؤ بہ کو ادا سے مجھ مجبوری دا
سب جنا واتی ہوں جو دو سو پر سے پیسہ راسی بھی نہیں کہنا ملا وفی حکومت نہ دائیں غدا تو ماترا بغرانی کی دورا ملا ضروری دا غاز زنا نا جی دیر پہ تکلیفی مسلمان پہ تکلیفی وول کی مطلب بچان پہ تکلیف تھی جدے چو مطلب چار گھنٹے دو شوٹنگ کڑا ہوا بیا سہی ہوا تو وہ سبا من لان پہ پشنی پہ ٹائم دا غازی در پل منزو لاڑی ہو تر وہ ٹائم بجلی لاڑی ادا سے غریبان سر سے اس والوں مسلمان زاڑی اخبر سب مشام پر زم وہ پکڑی چرا زما تو وہ کو کان رہے تو
عمر بعد حال دا چے وہ بو گڑی کان سے سارا خلق غریبان اخیرا وانے کڑی پخرو نو بو تو بیلو نہ لری لے جائے نو برا ہو رہی ولٹی دے بے چیز دی سو تے نہ چلا یا تو بیل ما کی نہ پرے دا وا تے وزیر اعظم صاحب اعلان ہو کہ بجلی لو ٹریننگ بہ ختم تھی ولٹی دے کوئی بس مورا کانڈرا پرے وا تا چھو آ اور کسنا گرمی اورے سینٹی گریڈ ہائی لیول سارا تے دلائی دا تم لے اونچا دا چا خیری لیول باندھے دا دیر حال خراب
بس خالق بیا روان شیو بل والی سر نمات کری دغن واری شیو کری
د خیبر پختونخوا د چارسدې ضلع او لکی مروت ضلع د خلکو نه موریدل چې د بجلی د نشتوالي له وجې د کوم مشکلاتو سره مخ دي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوار پروګرامونو ترتیب مو اورید. ورزو بل یو ریپورت ته د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یعنی یو این ایچ سی آر وای چې د راتلونکي میاشتې یعنی د جولای د میاشت نه به په پاکستان کې میشت د غیر رجسټرډ افغان کډوالو رجسټریشن شروع کیږي، او هغه کډوال چې پی او آر کارډونه نه لري د هغې لپاره دا ښه موقع ده چې ځانونه رجسټر کړي. نور تفصیلات د اسلام آباد نه زموږ خبریال احمدالله راکوي.
د ملګری ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر په پاکستان کې ویان دی دنیا اسلم خان مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان حکومت به د نادرا په مرسته د غیر رجسټرډ کډوالو رجسټریشن د راتلونکي میاشتې نه شروع کوي، او هغه افغان کډوال چې پروف آف رجسټریشن یا پی او آر کارډونه نه لري لپاره دا یوه ښه موقع ده چې ځانونه رجسټر کړي. د نوموړي وینا ده
افغانستان نو دا افغانان رجسٹریشن دی هغه لپاره د پاکستان حکومت یو پروجیکټ شروع کړي په جولای کې. د حکومت د اعداد شمار مطابق تقریبا 9 میلیون افغانان دي دا هغه رجسٹریشن کیږي.
په سفان وزارت کې د افغان کډوالو لپاره چیف کمشنر ډاکټر عمران زیب مشال ریډیو ته د غیر رجسٹرډ افغان کډوالو د رجسٹریشن په حق لوویل
چې کله دې ډاکومنټ شي نو بیا دې لپاره حل دا دی چې دا خو مهاجرین نه دي، دا مایګرنټس دي. نو دې لپاره زموږ بیا افغانستان حکومت دا خواست دے چې هغه ولا پاسپورتس او ټریول ډاکومنټس ولور کی، او په هغه پاسپورتس او ټریول ډاکومنټس باندې به دې ته بیا ویزه ملويږي.
مشال ریډیو چکلا د دنیا اسلم خان نه تپوس وکړو چې د ادارې د رجسٹرډ افغان کډوالو په پاکستان کې د اسارتیا موده غزولو لړکې د پاکستان حکومت سره څه خبري اترې شوې دي. نو په جواب کې نوموړی وایي
ڈسکشن روان دي، لیکن فی الحال په دا حوالہ سره ڈسکشن نه دی روان چې کډو نو کې ایکسټنشن بیا ورکول شي په دې چې د پاکستان حکومت بالکل هم نه دی تیار چې یو سلرنګ بیا ایکسټینشن ورکړي. پاکستان حکومت یو نوې ستراتیژي باندې کار کوي د افغانستان حکومت په ګډه باندې چې یو مستقل حل پیدا کړي.
د یادونې ده چې په پاکستان کې دا مهال د 15 لکو څخه زیات رجسٹرډ افغان کډوال ژوند کوي، او دې کډوالو ته ورکړی شوی پی او آر کارډونو موده بعد روان کال تر اخیره پای ته رسی. احمدالله مشال ریډیو اسلام آباد.
په دې ریپورت کې مو اوریدل چې په پاکستان کې میشت غیر رجسٹرډ افغان کډوالو رجسٹریشن به د راتلونکي میاشتې نه شروع کیږي. بلخوا د افغانستان د خارجه چارو وزارت په اسلام آباد کې خپل سفارتخانه ته ویلي چې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د جایدادونو د نیلام د خبرونو معلومات وکړي. په دې موضوع نور تفصیل د کابل نه زمونږ خبریال ناجیه صافی راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په اسلام آباد کې خپل سفیر ته دنده ورکړي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د جایدادونو د لیلام موضوع تعقیب کړي. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دوی ته هم دغه راپورونه رسیدلي، خو تر اوسه معلومه نه ده چې اصلي موضوع څه ده.
سفارت جمهوری اسلامي افغانستان مقیم اسلام آباد
د افغانستان د جمهوری ریاست سفارت په اسلام آباد کې له بیلابیلو مسؤولو ادارو سره په اړیکه کې دی. هر کله چې د افغانستان سفارت په دې اړه د پاکستان رسمی موقف ترلاسه کړي، نو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ته به اطلاع ورکړي، او موږ به په دې اړه بشپړ جزئیات له رسنیو سره شریک کړو.
د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د پاکستان مرکزی حکومت د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې د میشتو افغان کډوالو د جایدادونو د لیلامولو پریکړه د چهارشنبه په ورځ وکړه. د پاکستان مرکزی حکومت بیلابیلو ایالتي حکومتونو ته لارښوونه کړې چې په دې لړ کې د جدي ګامونه پورته کړي، خو له دې سره د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی ازادي رادیو سره په خبرو کې دا مسله نه تاییدوي.
ما ای خبره نمیتونم تایید بکنم به خاطر کې
زه دا خبره نشم تاییدولای، ځکه هغه ډول چې موږ له پاکستانی چارواکو سره توافق تر رسیدلی یو هغه په خپل خورخه د افغان کډوالو رستنیدل دي. نو په دې صورت کې بیا مهاجرین کافی فرصت لري چې خپل جایدادونه خرڅ کړي.
د راپورونو له مخې د پاکستان مرکزی حکومت په لومړي سر کې د پنجاب ایالتي چارواکو ته د 1000 هغو افغان کډوالو د جایدادونو د لیلامولو تفصيلات ورکړي چې د دې ایالت په بیلابیلو سیمو کې په خپل نوم اخیستی دی. د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرې د احصایې له مخې دا مهال په پاکستان کې نږدې 15 لکه رجسټر شوي افغان کډوال میاشت دی چې د ملګرو ملتونو پاکستان او افغانستان د درې اړخیز تفاهم له مخې ورته د دې کال تر پایه پورې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد ورکړ شوي دي.
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټوټر پته دا وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا مهال د مشال ریډیو خبرونه اوري او پورا په شپږو بجو چې د مشال خبرونه سرته ورسیږي هم په دې سپو به بیا تاسو د ډیوه ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. ورزو یو بل رپورټ ته په خیبر پښتونخوا کې د مئی په 13 نیټه ترسره شوی بلدیاتي انتخاباتو سرکاري نتیجې تر اوسه نه دي اعلان شوی. د انتخاباتو کمیشن دا موقف لري چې د مختلفو خواوو ورته یو شمېر شکایتونه ورغلي او د هغې د تحقیقاتو په نتیجه کې دا اعلان یې نه دی کړی، خو بلخوا کارپوهان وای د عمل سره به جمهوریت ته ګټه نه بلکې زیان ورسی. په دې حقله تفصیل د ریاض مساخیل رپورټ کې اورو.
د 13 میاشتې په 13 نیټه خیبر پښتونخوا کې بلدیاتي وټونه وشو او د الیکشن کمیشن وینا وه چې د وټونو یو اونۍ وروسته به سرکاري نتیجې اعلانوي، خو د درې اونو تیرېدو باوجود لا هم په سرکاري توګه نتیجې نه دي اعلان شوي، چې ورسره دغه وټونو کې برخه اخیستونکي امیدواران او عام خلک د شکونو او وسوسو ښکار دي. مشال ریډیو د نتیجو د ځنډ په اړه د الیکشن کمیشن د مطبوعاتو افسر خورشید عالم نه تپوس وکړو. نو د وینا وه یو طرف تا خیبر پختونخوا کې مختلف سیاسی ګوندونه بلدیتی انتخاباتو کې د ټګې تورونه لګوي او د دې په ضد احتجاجونه هم کوي، او بل طرف ته د الیکشن کمیشن لخوا نتیجې د ځنډ ښکار دي. دې سره به په جمهوریت او جمهوری ادارو څه اثر پریوزي؟ په دغه اړه مشال ریډیو د سیاسي چارو د کارپو او خبریال سلیم احمد نه تپوس وکړو. نو دوی
یو طرف ته احتجاج کوونکو د الیکشن کریډیبلټي په شک کې اچولې ده، اوس د دې لټ کې د الیکشن کمیشن طرف نه د خلکو په ذهن کې نور کوېشنز اچي چې څه شی خو وران دی کنه چې دا یې لیټ کیږي او دا به ان د لانګ رن د دې په څیر ښه ریزلټ نشي. زه په خپله دا محسوم چې ډیموکراسي په دې تیرو څو کالو کې چې څومره ولنریبل وه، له ټولو نه زیاته ننده او دا زیاتي الیکشن او د دې ریزلټ لیټ کېدل دا کنټروورسي کول دا هغه اډیشن کې کم یې نه.
د یادونې ده چې خیبر پښتونخوا کې شوي بلدیاتي انتخاباتو کې د عوامي نېشنل ګوند، پاکستان پیپلز پارټي او جمعیت علما اسلام نصر بیرا، د صوبایي حکومت مرستیال ګوندونه، عوامي جمهوري اتحاد او جماعت اسلامي هم د درغلیو تورونه لګوي. بل طرف ته د مخالف ډلې وینا ده چې صوبایي حکومت دې استعفا ورکړي او د نگران حکومت تر لاندې دې نوې وټونه وشي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو ستونزې
ورانو ته کارجون یو څوک داخلي وي،
خلک چې بیا بیروزګاره دي،
بجلی نشته،
بچي د شپې جاړي، د ګټمې د وجې،
د غریبانو تپو څو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو پاړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه جواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یی. د قبایلی سیمو د ځنګلاتو د ادارې چارواکي وایي چې د قبایلی سیمو نه بې کوره شوي کورنۍ په خپلو سیمو کې د خپلو ورانو شوو کورنو بیا جوړولو لپاره د ځایي ځنګلونو ونې وهي، چې له وجې یې چاپیریال ته سخت زیان ورپېښ شوی دی. خو بیا ځایي ولسوای چې نه خو ورسره حکومت په دې لړ کې مرسته کوي او نه ورته خپلو سیمو ته د تعمیراتي سامانونو وړلو اجازت ورکوي. په دې رپورټ کې په خاص توګه د خیبر ایجنسۍ تیرا سیمې ته کتنه شوې ده. نور تفصیل زموږ همکار مجید بابر وړاندې کوي.
په 1300 میاشتو کې د خیبر قبایلی سیمې د تیرانا بې کوره شوي په زرګونو کورنۍ خپلو سیمو ته ستنې شوي دي. د ځایي چارواکو په خبره دغه ستنې شوي کورنۍ اوس د خپلو ورانو شوو کورنو د بیا ودانۍ لپاره په سیمه کې د ځنګلونو ونې وهي، چې له وجې د سیمې چاپیریال ته سخت خطر پېښ شوی دی. د قبایلی سیمو د انتظام د ادارې فاټا سیکریټریټ د ځنګلونو د محکمې مشر حیات علي مشال ریډیو ته په دې اړه وویل.
کنستراکشن سٹارٹ شوی دے نو دیا تکی دا مونږ چورتوایو برګه یا مونږ چورتوایو داسې کور کې له بره دې چت کې شي برګه لګي یا دې چت کې چې داسې کم دا مونږ ورتوایو دا بش ورتوایو دا لګي کنه، نو دا دوی د خپل لوکل یوز د پاره داسې کټای شروع کړی دی. نو مونږ خبر شوی مو تاریخ دی په ته مونږ ډېر سټریک نه ویلې دي چې تاسو ورشي کسانه ته کې ولېږي او دا دې فوراً روکتاو مو کوي.
خود تیراد باغ سیمې د وستنې شوی کورنۍ یو ځوان واجد علی وایي چې نو خو سیمې ته ورته تعمیراتی سامانونو وړو اجازه شته او نو ولا د قبایلی سیمو لپاره د قدرتي افتونو سره د مبارزې د ادارې چارواکو کوم تعمیراتي سامانونه ورکړي دي، نو مجبور دي چې د کورونو د بیا ودانۍ لپاره ځنګلونه ووهي.
د حکومت طرف نه مونږ سره مرسته نه ویني، مونږ هغه باندې داسې پټګري باندې نه شو کېناستلی، نو مونږ خو به خامخا خپل کور ځان له جوړو که خلک ډېر سخت وځه پلی شول کنه چې چا سره کوم څه وکړه نو هغه بالکل ورسره ختم شول، نو خلکو سره داسې هغه نشته وسایل چې هغه دومره خرچه برداشت کړي، نو بس مجبورې نه هغه خپل هغه باندې کار چلوي. مونږ خو د کومې ونې چې دي دا خو مونږ داسې ساتلې وي لکه سړی یو خپل باغ وساتي کنه، مونږ خو د ونو د زراعت باغونو ډېر شوق لره کنه، خو بس اوس تا په خپله د حالاتو پته ده چې حالات ډېر سخت خراب شول، نو بس خلک مجبور شول چې مجبورۍ ورته صحیح نو.
د قبایلي سیمو د ځنګلونو د محکمې مشر حیات علي وایي چې قبایلي سیمو ته د بې کوره شوو کورنو د ستنولو په لړ کې د یادو سیمو د چاپیریال د خوندي کولو لپاره دا مهال یو جامع پلان ته ضرورت دی.
کار دا دی چې دا لغون ته اف ډی ایم ای والا یا څوک چې ډیډیل کوي او لغون ته کړه چې دا ریټرن پلان تیاری دوزو دی، لغون ته موږ ځان سره کینولای وي چې را تاسو موږ سره کینئ، ځکه چې دا خو یو انوایرمنٹ خبره ده، انټرنیشنل خبره ده، دا فارسٹ پروٹیکشن دا ټول انوایرمنٹ هم سبا انټرنیشنل ټاپک دی. نو دی لږ دا سوچ فکر کړو چې هردا کسان هم موږ لیګو موږ خو نقدي پیسې ورکو، خو دوی چې هلته کې خپل ریهیبلیټیشن کوي نو دی بس استعمالوي، هر چا کام باندې خبره ده چې دی به دا ځنګل کټ کوي. نو دا لږ دی په پاټ باندې دا لږ کمزوري کړې ده چې موږ نوټس کې نه دراوستي، کنه موږ ورته بیا دا ویو چې ګوري کور جوړېږي خدا خو دی لم په کار دا وا چېر دا سړي لاړ شي ما خو له 25000 روپۍ ورکړي دي، خو 25000 روپۍ به دا سړی چې برګا او دا سړی چې بش لګي دا چرته نه راوړي چرته نه راوړي. کنه
حیات علی زیاته کړه که د قبایلی سیمو د ځنګلونو له منځه وړو عمل ونه درېږي نو چاپیریال ته به ډېر زیان ورسي او په راتلونکو وختونو کې به په قبایلی سیمو کې د قدرتي افتونو خطر لا ډېر شي.
بلخوا دی انډیپندنت ورځپاڼه لیکي چې که څه هم د بدامنۍ له وجې پاکستان ته د بهر نه د سیلانیانو د ورتللو سلسله کمه شوې، خو د خیبر پښتونخوا چترال سیمه د ملکی شتمنو خلکو لپاره د سیل مهم او خوندور مرکز ګرځېدلی دی. په دې هکله رپورټ د یو لنډ دمې نه پسوري. دی انډیپندنت ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلي چې د 9 ستمبر نیویارک ترهګر بریدونو پاکستان کې د 2015 کال زلزلې، د 2010 کال د سیلابونو او د بدامنۍ نه پس په دې وروستیو کې په دې هیواد کې سیلګرۍ ډېره وده کړې او په دې کې د نورو سیلاني سیمو په نسبت چترال ته د سیلانیانو د تګ لړۍ سیوا شوې ده. د پاکستان د سټیټ بانک د شمیرو تر مخه د هیواد ته په 2010 کال کې څه د پاسه 9 لک بهرني سیلګري ورغلي وو چې په 2014 کال کې دا شمیره 3 لک ته وغورځېده. ورځپاڼه د پاکستان د سیلګرۍ د ادارې په حواله لیکي چې که څه هم د بهرني سیلګرو شمیره کمه شوې ده، خو په ملک کې دننه شتمنو خلکو کې د سیلګرۍ رجحان سیوا شوی دی. د یوې اندازې تر مخه تېر کال هم تقریبا 5 کروڑ خلک په ملک کې دننه سیلاني سیمو ته تللي دي. ورځپاڼه لیکي پاکستانی خلکو کې د سیلګرۍ د رجحان زیاتېدو اولنۍ وجه دا ده چې د خلکو مالی حالات یو څه ښه شوي دي، دویم دا چې په لویو ښارونو کې بدامنۍ خلک د ذهني فشار سره مخ کړي او غواړي چې د هیواد په سیلاني سیمو کې څو ورځې په سکون کې تېرې کړي. د ورځپاڼې په وینا هغه اشرافیه طبقه چې وړاندې به د هیواد نه بهر سیل لپاره تله، اوس د بهرني کرنسیو په مقابله کې د پاکستاني روپۍ بای د غورځېدلو له وجې هغوی هم په ملک کې دننه د سیل لپاره ځایونه لټوي. داراز د ټلویژن او انټرنیټ له وجې خلکو کې پوهاوی راغلی چې د کار روزګار تر څنګه خپل ځان او کورنۍ ته د سیل او سکون لپاره وخت ایستل ډېر مهم دی. ورځپاڼه لیکي چې په دې لړ کې چترال بیا د نورو سیلګریزو سیمو په نسبت یو نوی ځای دی چې پکې امنیت هم ښه دی او د کیلاش قبیلې د خوندورو روایاتو او کلتور له وجې یو ځانګړی حیثیت لري. دا راز چترال چې د هیواد لرې پرته د قدرت د ښکلي نظارو ډکه سیمه ده، پکې ځایي انتظامیه او واکمنې کورنۍ نه غواړي چې دلته هم د نورو سیلګریزو سیمو په شان د پرمختګ په نوم قدرتي ماحول زیانمن کړی شي. خو ورځپاڼه لیکي چې اوس چترال ته د سیلانیانو تګ سیوا شوه، نو په کار دی چې د دوی لپاره د ماحولیاتي تقاضو سره سم هوټلونه او واړه بازارونه زیات کړي شي، ځکه چې موجوده حالاتو کې زیاتره سیلګری د استوګنې د ځای د نشټوالي ګیله کوي.
د تاریخ پاڼه
بالا د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیوي ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریہ پر زمانے کے کہ شہباز گڑھ او دا چار سادہ دا سلطنت ہو پہ خاور کو زبردست دے او غت بدی دے دا گلن خان
یخنیاں کی با دا دے ونٹر کیپٹل چھو نا پہ خاور اور سمر کیپٹل کابل
د هر گل پورس پ پاو کم درے او د هر زیارت پورس پ پاو کم یو لس بجے
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې هر ورځ تاسو سهار د 9 بجو نه تر مازیګر شپږ بجو پورې په پښتو ژبه اوریدلی شئ. د روانې کړي نیمای ته ورسېدو په پښتونخوا کې د ماسپخین 15 بجې شوې د فرخنده صد نه د خبرونو لنډیز اورو.
د خیبر پختونخوا په پیښور چارسده لکی مروت ثوابه او ځینو نورو سیمو کې د بجلی د لوشډ انقلاب مظاهرې شوې دي. بل خاطر ورځ د بلوچستان په سیبی او د سند په ترپارګر کې د سخت ګرمۍ له وجې 15 کسان مړه شوې دي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر وایي د جولای نه به په پاکستان کې میشت غیر رجسټر افغان کډوالو رجسټریشن شروع کوي او هغه کډوال چې پی او آر کارونه نه لري دا یو ښه موقع ده چې ځانونه رجسټر کړي. د افغانستان د هلمند ولایت په مارجې ولسوالۍ کې د سړک غاړې په بمی چاودنه کې د یوې کورنۍ اتلس کسان بجل شوي دي او 15 نور ژوبل دي. چارواکي وایي په مارجه ولسوالۍ کې یو افغان کورنۍ په ګاډي کې روانه وه چې د سړک غاړې بمی چاودنه پرې وشوه. افغان امنیتي ځواکونه وایي چې نن یې په کندوز ولایت کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي. د کندوز چاردرې ولسوالۍ وسلوالو په خپل کنټرول کې اخیسته ده. الجزیره ټلویزیون د جرمني له چارواکو غوښتنه کړې ده چې د دوی یو نیول شوی خبریال د زر تر زره خوشي کړي. احمد منصور د برلین په تیدل هوایی ډګر کې د مصر په غوښتنه نیول شوی دی. د امریکا پوځ وایي امریکا او د دوی اتحادیانو د جمعې په ورځ په عراق او شام کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد دوی اشته هوایی حمله کړي دي. د امریکا د پوځ تر مخه شپاړس حمله په عراق او شپږ نور په شام کې ترسره شوي دي. سعودي عرب له خپلو خلکو غوښتنه کړې ده چې هغه معلومات خپاره نه کړي چې د دوی په وینا ښایي جالي وي. په دغه غوښتنه کې د ویکیلیکس لخوا د جمعې په ورځ خپاره شوو هغو اسنادو ته اشاره شوې چې د دغه ویبپاڼې تر مخه د سعودي عرب ډیپلوماټیک اسناد دي. او په آسٹریا کې یو سړی چې ګاډی ډېر په تیزۍ سره چلاوه درې کسانی وژلي او څلور د شنورې ژوبل کړي دي. په وژل شوو کې یو ماشوم هم شامل دی.
دا و فرخنده اسد چې تاسو ته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کړو. اوس په مخکړه چې د پاکستان کورونی ورسپانو خپل اداریو کې کوم جوات ته کتنه کړي. اسلام آباد کې زموږ خبريال ریاض مساخیل د زنو اداریو مهم ټکی راغونډ کړي. راځي چې په غړې وورو.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري د ترهګرۍ په ضد کاروایانو لیکلي دي. د سلسله کې جنگ ورسپانو وایي چې پوځي مشر جنرال راحیل شریف د جمعې ورځ خیبر ایجنسۍ کې د پوځي ځوانانو او قبایلي مشرانو سره تېره کړه. د خپلو خبرو کې وویل چې د ترهګرو زیاته شمیره اوس ختمه ده او دا وخت صرف د هغه وسلوالو په ضد کاروایي کیږي چې د شمالي وزیرستان نه په تښتېدو د خیبر ایجنسۍ تنګو وادو او غرونو ته راغلي. خو د دوی سره سره به د هغې خلکو په ضد هم کاروایي کیږي چې د وسلوالو په سنه سه جوړ مرستې کوي. اداري وایي چې ضرب عزب آپریشن سره ملک کی ترهګرۍ کې ښکاره کمی راغلی او دا اعتراف د امریکې لخوا جاری شوی او بیان کې هم شوی چې وایي نړۍ کې 15% ترهګري زیاته شوې خو پاکستان هغه ملکونو کې په اول نمبر دی چرته چې ترهګري واضح کمه شوې ده. نو داسې حال کې نړیوال ورورولۍ او ګاونډي ملکونو لپاره کار ده چې د پاکستان په ضد منفي پروپاګاندا پرېږدي. اداري اخره کې لیکي چې د پوځي مشر دا خبره هم په خپل ځای روغه ده چې د وسلوالو مالی یا په بل جوړ مرستې کوونکو خلاف به هم کاروایي کیږي ځکه چې دا وخت لوی لوی با سره خلک په عربونو روپو غیر قانونه کارونه کوي او دغه پیسو کې د وسلوالو پورو پورو برخه وي. نو په کار دا چې د وسلوالو مالی سرچینې وتړل شي خو دې کار کې د ډېر احتیاط او انصاف تقاضو پوره کولو ضرورت دی او که په دغه تور کې وتن ونیول شي نو په کار دا چې هغه ته په عدالتونو کې د خپلې صفایې پوره پوره موقعه ورکړي شي. د دې ترڅنګ یو شمېر ورځپاڼو خپلې ادارې د بجلی په لوډ شډنګ لیکلي دي. دغه لړکې آج ورځپاڼه وایي چې د روژې شروع کېدو سره سم ټول ملک کې د بجلی ناروا لوډ شډنګ هم شروع شو چې له وجې مختلفو سیمو کې خلکو په احتجاج لاس پورې کړو او د وابډابا دفترو یې حمله وکړې. دې سلسله کې وزیر اعظم ته د اوبو او بجلی وفاقي سیکرټري د بریفینګ په وخت ویلي وو چې حکومت سره 14,000 میگاواټه بجلی په سیستم کې موجود وه او ضرورت د 21,000 او 1500 میگاواټه بجلی وو، نو ځکه د بجلی رسد د وس نه بهر شو. اداري وایي چې روژه سناساپي نه ده راغلی، بلکې حکومت ته د دې خبرې احساس و چې د روژې دوران به د بجلی غوښتنه سیوا کیږي، او ځکه وزیر اعظم نواز شریف د مخکې نه د روژه ماتي پېشمني او تراو په وخت د لوډ شډنګ نه کولو حکم ورکړی و. خو افسوس چې د بجلی د ویش او پیداوار انتظام کوونکو خپل کار په سم ډول ونه کړی شو چې ورسره روژه په خوله خلکو ته تکلیف ورسېدو. اداري اخره کې وایي چې حکومت له د بجلی پیداوار او رسد صحیح انتظام پکار دی. که تاسو کورونو ته بجلی ورکوي او د هغې لپاره سنتونو ته نه ورکوي، نو دې سره به هم په غریب سړي اثر پرېوځي او هغه به بیا هم سړکونو ته راوځي. پکار ده چې بازارونو کې د ضایع کیدونکي بجلی مخنیوي وشي، دارنګ د بجلی غلا ودرول شي او بقایا جات وصول کړي شي، او دا کار د وابډا او متعلقه ادارو دی او عوامي نمایندګان هم په دې کې د دوی مرسته کولی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نیشن ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې په پوځ تنقید کول یو مشکله کار دی، ځکه میډیا او زیاتره سیاسي ګوندونه په دې اړه چپه خوله پاتې شي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه بیا لیکي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په واک کې د راتګ وروسته د دغه هیواد د ښځو په ژوند کې د یو ښه بدلون لپاره کار شروع کړی دی. د دې دواړو لیکنو مهم ټکی د فرخنده ستناورو.
د نیشن ورځپاڼه لیکي پاکستان چې د نړۍ یو په هغو هیوادونو کې دی چیرته چې د امنیت وضع له ډېرې مودې راهیسې خرابه ده، او پر دغې ډېر لیکل هم شوي دي. خو بیا که وکتل شي نو د پاکستان په سیاسي حالاتو ډېرې لږې خبرې شوي دي. ډېرو لیکوالانو چې د پاکستان په امنیتي وضع کار کړی، خو د پوځ او سیاسي ګوندونو ترمنځ په مسلو او خبرو یې څه نه دي لیکلي. په دغه هیواد کې د پوځ سره د حکومتونو اختلافات هم یوه مهمه وجه ده چې حکومت نشي کولی امنیتي او نورو لو ته پام وکړي. د پاکستان میډیا چې په هر څه خبرې کوي، خو بیا په دې اړه او خاص کر د پوځ باره کې زیات څه نشي ویلي. هغه ګوندونه چې په واک کې وي زیاتره هم دا وایي چې پوځ له دوی سره دی، ځکه د دغه ګوندونو سره بللار نوي، او مخالف سیاسي ګوندونه بیا د اسټابلیشمنت سره په دې اړه سختو خبرو ته ځکه هم غاړه نشي کېښودی چې د را روان وخت په اړه اندېښمن وي. نیشن لیکي د جون په 14 نیټه د پیپلز ګوند د مرستیال مشر آصف علي زرداری لهجه پرده هم سخت ښکاره شوه چې هغه دا ویل باید ځینې قوتونه دي د هغه کردار کشي ختم کړي، او د هغه دغه وینا ډیر خلک حیران کړل او اوس یې په اړه ډیرې خبرې هم روانې دي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په واک کې د راتګ وروسته ته دغه هیواد د ښځو په ژوند کې د یو ښه بدلون لپاره هم کار شروع کړی دی. د هغه میرمن رولا غنی په دې اړه ډیره فعاله ده او غواړي د افغانستان میرمنو او نجونو لپاره کار وکړي. ولسمشر غنی هم غواړي د دغه هیواد په سیاسي او قانوني چارو کې ښځو ته پوره برخه ورکړي. د تیرې نهې پورس په کابل کې د ملګرو ملتونو د هی فار شی مهم کې سړو په ټولنه کې ښځو ته د حقونو ورکولو لپاره غږ پورته کړ، او افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو او د سړو ترمنځ د فرق د ختمولو د هڅو ستاینه وکړه. د کابل په یو های سکول کې په دغه وخت په بینرو لیکل شوی وو چې بهادر او تکړه سړی هغه دی چې د ښځو د حقونو لپاره ودرېږي. افغانستان چې له کلونو راهیسې امنیتي وضع خرابه ده، ښځې د مختلفو مسلو نه تیریږي. ملګري ملتونه دا اراده لري چې د ښځو او سړو ترمنځ د فرق د ختمولو لپاره دغه کمپین په 500 نورو ولایتونو، هرات، بلخ، بامیان، ننګرهار او کندهار کې هم پیل کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی ورزو. د فرانس په اړه یو ریپورت لرو. د فرانس د بهرنیو چارو وزیر وایي نن به له خپل ایرانی سیال سره ګوري چې د اټومي خبرو په اړه حساسې مرحلې ته دغه خبرې رسیدلې دي. په هغې د ایران موقف معلوم کړي. ایران او د نړۍ شپږ قدرتي ستر قوتونه تر ټاکلې نیټې یعنې د روانې میاشتې تر پایه یو هر اړخیز موافقه ترلاسه کول غواړي. په دې حقله تفصیل د نوریاس نوري نورو.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لاورن فابیو وای دی به د دوشنبه په ورځ د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره وګوري ترڅو دا معلومه کړي چې د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه د خبرو د وروستي دور له پیلېدو مخکې تهران څه دریځ غوره کړی دی. په پام کې ده چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د خبرو وروستی دور د روانې اونۍ په پای کې ترسره شي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر بل خپل ایراني سیال سره په لوکزامبورګ کې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې ترڅنګ وګوري او له دغې دوه اړخیزې کتنې وروسته به ظریف له ټولو هغو اروپایي وزیرانو سره وګوري چې له ایران سره په روانو اټومي خبرو کې ښکیل دي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې فابیو چلشن به په ورځ په قاهره کې په دې اړه خبرې کولې وویل د راتلونکي اونۍ په پای کې ټول وزیران خبرې پیلوي او د غوړي چې له ایرانیانو واوري چې څه پریکړه کړي او هم ورسره په دې اړه خبرې اترې وکړي. ایران په 13 اپریل میاشت کې د نړۍ له قدرتونو د امریکا متحده ایالاتونو، روسیې، چین، فرانسې، بریتانیا او جرمني سره یو ابتدایي موافقه ترلاسه کړې او د هر اړخیزې موافقې لپاره د جون 10 وروستۍ نیټه ټاکل شوې ده. د یوې احتمالي موافقې له مخې به ایران د یورانیم حساس پروګرامونه بندوي او نړیواله ټولنه به هم پر دې هیواد لګول شوی بندیزونه لرې کوي. د رویټرز په وینا فرانسه یو له هغو هیوادونو دی چې د ایران په وړاندې چې دا هیواد اټومي وسله ترلاسه نشي کړی سخت دریځ غوره کړی دی. تهران وایي د اټومي وسلو په هڅه کې نه دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه اوس موږ داسې یوې مرحلې ته رسېدلی یو چې ایران باید راته ووایي چې څه اراده لري او زه هم ورته غواړم دا واضح کړم چې فرانسه یو محکم تړون غواړي. دا په دې معنا چې هغه باید تصدیق شي، ځکه که یو تړون تصدیق نشي هغه نه دی عملي شوی. د فرانسې یو لوړ پوړي ډیپلوماټ وویل د نړۍ قدرتونه په دې فکر کې نه دي چې خبرې د یوې اوږدې مودې لپاره وغځوي او ډېر تمرکز یې پر یوې موافقې دی چې تر ټاکلې د جون 30 نیټې ترلاسه شي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم 11 بجو،
د مشال مرکه
په 1:30 بجا،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 3 بجو،
د سولې پلور
په پاوکم 4 بجو،
روغتیا او درملنه
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په یوه مقاله کې د پاکستان او ایران تعلقاتو ته کتنه کړې ده. وای چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په تعلقاتو کې که څه هم ځینې رکاوټونه مخې ته راغلي، خو د ایران لخوا د پاکستان په پولیو ضد کمپاین کې دلچسپي په کار ده چې هرکلی وشي. د دې لیکنې مهم ټکی د ملیحار امیرزاده ناورو.
ایکسپریس ټریبیون رسپانډ لیکي د امریکا لخوا پر تهران د بندیزونو له کبله په دې وروستیو کلونو کې د پاکستان او ایران ترمنځ په تعلقاتو کې خنډونه مخې ته راغلي دي. رسپانډ لیکي کچره اسلام آباد د دغو بندیزونو برعکس کوم ګام پورته کوي نو پر پاکستان هم اثرات لرلی شي. رسپانډ لیکي پاکستان له ایران سره د ګیس پایپ لاین پروژه په ځای درولې ده، خو امکان څرګندوي چې کېدی شي امریکا له تهران سره د هیواد د اټومي پروګرام په اړه کومې موافقې ته ورسیږي. د رسپانې په خبره په هغه صورت کې پاکستان ته هم یو شمېر لارې خلاصې دي شي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډې همکارۍ په اړه رسپانې لیکي چې د ایران لخوا پاکستان ته د پولیو ضد د مفت ساسکو ورکولو د وړاندیز باید هرکلی وشي. رسپانې لیکي د ایران یو طبي وفد په پاکستان کې د پاتې کېدو په وخت دغه پیشکش کړی دی. پاکستان هر کال د پولیو ضد ویکسینو تقریبا 50 میلیونه خوراکو ته ضرورت لري. په داسې صورت کې د ایران لخوا د 3 او 5 میلیونو خوراکو وړاندیز د هرکلی وړ دی. ورځپاڼه لیکي د تهران حکومت یوازې د انساني خدمت لپاره په پاکستان کې د ګوزند ضد کمپین ملاتړ کول نه غواړي، بلکې په دې کې د دغه هیواد خپله دلچسپي هم شامله ده. د ورځپاڼې په خبره له پاکستان ایران ته د پولیو وایرس خورېدو د مخنیوي لپاره تهران دا کار کول غواړي. ورځپاڼه بیا د یوې بلې ناروغۍ ملیریا د مخنیوي په لړ کې هم د دواړو هیوادونو همکاري مهمه بولي. په پاکستان کې د ملیریا ډېر کیسونه د ایران له پولې سره نږدې مخې ته راځي، نو ځکه دغه هیواد ته د یادې بیمارۍ د خورېدو په اړه هم اندېښنې موجودې دي. په ایران کې ملیریا ختمېدلو ته نږدې ده او د پولیو په شان د ملیریا خلاف هم خپله دفاع مضبوطول غواړي. پاکستان کې ملیریا ختمېدلو ته نږدې نه ښکاري، 4.5 میلیونه کیسونه مخې ته راځي او دا شمېر د زیاتېدو هم امکان دی. ورځپاڼه په داسې نوښتونو کې همکاري او پرمختګ بولي او زیاتوي چې دا یوازې په سفارتي کچه ښه ګام نه دی.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ چپو 621، لنډو چپو 2013، 15,300، 15,000 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی سئ.
د سواد سره تعلق لرونکې د تعلیم مبارزه ملالا یوسفزئی د ژوند په اړه د یوې ډاکومنټري ټریلر خپور شوی دی. دغه ډاکومنټري هی نیمډ می ملالا نومیږي چې د روان کال اکتوبر په میاشت کې به خپریږي. د دې ډاکومنټري په اړه تفصیل زموږ د همکاري انیس اجمل نورو چې د ملالا یوسفزئی په غږ شروع کیږي.
There is a moment when you have to choose whether to be silent or to stand up.
په ټولنیزې شبکې فیسبوک کې لسوات سره تعلق لرونکې د تعلیم مبارزې ملالا یوسفزئی پر ځانګړې پاڼې ملالا فنډ باندې د هغې د ژوند په اړه د هی نیمډ می ملالا په نوم د ډاکومنټري ټریلر خپور شوی دی. دا ډاکومنټري یو مشهور فلم جوړونکي ډیویس ګگنهایم له څو نورو کسانو سره یو ځای جوړه کړې ده چې د روان کال په اکتوبر میاشت کې به خپریږي. ملالا د 2012 کال د اکتوبر په میاشت کې د سکول نه واپس راتلله چې د طالبانو په برید کې سخت زخمی شوې وه. هغه وخت د ملالی عمر 45 کاله وو.
I'm still 17.
ډاکومنټري کې ډیویس خودلی دا چې څنګه د نوبل جایزه ګټونکي ملالا یوسفزئی د هغې پلار ضیا الدین یوسفزئی او ټوله کورنۍ یې په نړیواله توګه د جینکو د تعلیم لپاره مبارزه کوي. د ملالی غیر سرکاري اداره ملالا فنډ د جینکو د معیاري تعلیم لپاره کار کوي او د سکولونو جوړولو چارې پر مخ بیایي. بلخوا له پاکستانه خبریدونکي اکسپرس ټریبیون رسپانه لیکي د ډیډلاین هالیوډ ویب پاڼې د خبر تر مخه هی نیمډ می ملالا ډاکومنټري با د نېشنل جیوګرافیک چینل لخوا په 101 هیوادونو کې په 540 ژبو کې خپریږي.
When I think of home, I miss the dirty streets, I miss the river, I miss my friends. I just want to see that house just once.
د ایکسپریس ټریبیون تر مخه د نېشنل جیوګرافیک چینلونو مشر کارټنی مونرو په یو بیان کې ویلي دي دا یو داسې فلم دی چې نه یوازې ترې یو تن ډېر متاثره کېدای شي بلکې پکې د بدلون راوستو احساس هم پیدا کوي. نوموړی زیاتوي دوی اکثره په نړیواله کچه مهمې کیسې د کتونکو لپاره راوړي خو د ملالی په نامه د دې ډاکومنټري د پروژې برخه جوړېدل د دوی لپاره د ویاړ خبره ده. کارټنی مونرو وایي دې داسې احساسوي چې دا د دوی دنده وه او ځکه هم د یو ریښتیا برخه وال پتوګه پر دې پروژه کې شامل شول. نوموړی وایي دوی خپل ټول مجموعي وسایل د ملالی د مهمو سفرونو او په نړۍ کې د میلیونونو جینکو د تعلیم د مبارزې لپاره کارولی دي.
They can change the world. My father only gave me the name Malala. He didn't make me Malala. I chose this life and now I must continue it.
Mashal Radio, Staso Pakhwakha, Staso Pajaba.
په شمالي وزیرستان کې د مشکوک وسلوالو خلاف د ضرب عزب پوځي عملیاتو یو کال د جون په 15 نیټه پوره شو. د کارپوهان په خبره په دې یو کال کې د زرګونو زده کوونکو زده کړې متاثره شوې او دا رنګ دوی وایي که د حکومت موجوده رویه روانه وه نو د دغه زده کوونکو راتلونکی کال هم ضایع کېدلی شي. په دې موضوع زموږ همکار اسرار عالم مومند د ځینې ځوانانو سره خبرې کړې دي او د هغوی نظرونه یې د رپورټ کې راخیستي.
په شمالي وزیرستان کې د مشکوک وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له وجې د حکومتي شمیرو له مخې د څه باندې 43,000 زده کوونکو تعلیم اغیزمن شوی خو له شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خبریال احسان داوړ دغه شمیره زیاته خایې وایي.
یو لک نه زیات سکول او د کالج سټوډنټان چې دي ځوانان دي د دغه تعلیم شوي دي د تیر یو کال نه باندې کې به تاسو وګورئ چې څوک پر رکشه چلاوي څوک پر اسنت په کترونو کې ولاړوي څوک په بیروزګار ناست وي.
بلخو د رزمک ډیویژن نو درې تحصیلونه چې د پوځي عملیاتو شروع کېدو وروسته ترې خلک نه دي کړه شوي د دې ځای اوسیدونکي او استادان وایي په سیمه کې د بدمنۍ له وجې 116 سکولونه بند پراته دي. استادان وایي دوی ته اجازه نه ورکړل کېږي چې سکولونو ته ولاړ شي. د در ازبک ډیویژن د یو سرکاري سکول استاد برکت الله وای
خپل بچیان دی خپل کلای دی خپل وطن دی خپل بچیان و تیارې ته نه چي په دامش خوشیږي ورکه تعلیمي نه کړی وای یعنی ایسره ونی افسوس خبره دا چې کیما مکمل دی ورته زونه هیڅ قادر جام سمیر په خپل یو صاحب په دغه تا حاضر شه په ټکی یو خبر کاغذ نه لسی نه دی وست زونه قادر کو نه مش پابودی خپل کی دا سینا ټکی چې اسون تیار دار کو سکول نه بودوي خو کر سی ویار او سکول نه پکر کی شنه بودی شي
خپل شمالي وزستان سره تعلق لرونکي لیکوال محسن دا وای یوازې د ضربیزه فوجي عملیاتو لوجې نه بلکې د په خبره لکل نه چې په شمالي وزیرستان کې طالبانایزیشن شروع شوه له هغه وروسته دلته د تعلیمي زده کړو عمل اغیزمن شوه
یغه د کو تعلیم بخي څخه ختم شو کار کې بو کله د طالب په باندې ولا کله کله په فوټو باندې ولا کله د کچې کوم شی درو هغه نه په ارم کېم شوه د کله هغه په باندې ولا کله سک مننه ورته نه خپل هاي سکول او کوم څه شو د ګلز د پورا هغه چې په نه بونه قبضه وکړه بلډینګ یې باندې مولا هغه امانی د خار سکول لا هغه بار لا شای قبضه شو هغه قبضه سره د ځنکې تعلیم هغه نه بڑا باندې ځنکې تعلیم خدا و چې دغه دوه درې سکولونه چې ټیم په آرمی کیمپ کې نه وي هغه چې کله دا وکړي چې طالبونه مې نام وکړي سکول ته وړ کې نه لاږي دا به نه بعد وړ کې باندې تعلیم باندې شو
د انټیګریټډ ریجنل انفارمیشن نتورکس په نامه خبري اجانس سره دوی په خبره لپامه د غورځول شو خبرونو په اړه رپورټینګ کوي لدې سره په خپل خبرو کې د قبایلی چمو لپاره لپتونو سره د نظم اداري مرستيال مشر فرمان خلجی ویلي چې حکومتي چارواکو تعلیمي بحران ته ډیره جدي پاملرنه کړې او د په خبره دوی په کمپونو کې خپل سکولونه جوړ کړي دی او شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکو استادان پکې خوونه کوي خو خبريال احسان دوړ لدې سره اتفاق نه کوي او وايي کده حکومت موجوده رویه روانه و د شمالي وزیرستان زده کوونکو به پراتلونکي کال کې هم لزده کړو به برخې پاتې شي
او یو کال خو می شو ماته لګی چې په نږدې مونږه کې ماته نه لګی چې دوی بیا په بل کالج کې داخله واخلي اوس خبره دا ده چې حکومت خو څومره زموږ معلومات یا څومره چارواکو سره زموږ خبره کوي دا سه التا تنظیم اس تنظیم نه دا شو چې التا خلق کلاډ سي د ځوانان چې کم به تعلیم شوي دي دا غیبه بیا تعلیم دا سه زر جاری شي
د ور زیاته به په شمالي وزیرستان کې کز دکون کې د یوي سیمې دي نو استادان یې د بلی سیمې دي نو د په خبره تر څو چې ټول کډوال خپل کورونو ته نوي ستنه شوي نو تر هغه په سکولونو کې تعلیمي عمل نشي شروع کېدی خو حکومت لا هم د شمالي وزیرستان د ټولو کډوالو د واپسۍ حتمی نیټه نه ده خودلې
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه ده چې دا غمینه نشون د سره نست ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه زمونږ کتابو ته ته کینی ټول تخفل پلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو اخیری شیبې دی ورزو یو بل رپورټ ته د نورو کلونو په شان سکهال په خیبر پښتونخوا او نورو سیمو کې ګرمي زیاته شوې ده د دې ترڅنګ د روژه میاشت هم ده او په ګرمۍ او روژه کې مزدوران هم غشان کارونه کوي لکه چې په عام ورځو کې کوي په پیښور کې د مشال ریډیو خبريال زلاند یوسف سیزن مزدوران سره خبرې کړې او دا رپورټ یې برابر کړی
د پیښور د گاډو په پارکینګ کې دی اړې کوونکی یو کس مجیب چې سورل مرکه سادر په سر اچولې وو او په گاډو باندې د پارکینګ پرچې ویشلې مشال ریډیو ته وویل چې په روژه کې کار ډیر سخت دی خو د غریبې لوجي چوټی نشي کولې
نه روژه کې چوټی نشي کولې یاره سخت روژه ده ډیره زیاته به غریبي ده څه کوي
د بالا مانه په مستری خانه کې کار کوونکی یو کس لطیف وای چې په روژه کې د گاډو سمولو کار ډیر سخت وي خو دوی چوټي لوخته کوي
غریبی رجی مستری خانه کولونه کې سبا پر خبره بہت گاډي ګرمي ګاډي والا شي کار ته توګه څنګه پیدا کوي ګرمي روژه کې خو به کینی کې گزارنګ گزار پوچه کې گزارا کوي رازو غرب سار رازو 12 بجه واپس غوږی چې ټین دی
یو بل مشر خانه کې د جانگیر په نوم یو شاګرد چې مزدوري هم ډیره لګه ده وای چې پروژه کې د ګرمه ماتول لپاره په ځان اوبا چوي د موسمیاتو د محکمې تر مخه د روجې د میاشتې په پاتې ورځو کې د باران امکان شته، خو د باران نه کېدو په صورت کې د ګرمۍ لا زیاتېدو هم امکان دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
او اوس هم درته د نن ورځې د خبرونې په اخر کې د روجې د مقدس میاشت په مناسبت سره د دینی مسلو یو برخه دراوړو چې د نن ورځې په دغه برخه کې تاسو د مولانا فریدون صاحب خبرې اوریدلی شئ. موضوع ده د روجې میاشت او دروغ دویل.
بسم الله الرحمن الرحیم. دروغ په لویو ګناونو کې یو لوی ګناه ده. او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اسیت کو یونجی والکذب یهلک. رختیا وینا نجات او فلاح خلاصے ور کی، او دروغ وینا ہلاک ول کی، سڑے ہلاکی. بیا روزہ چ کمدان دروجے ہو حکمت او فلسفہ داد بشریعت کی. اللہ تعالی فرمائی ما پتہ سبحان روزہ فرض کڑے دا، او استاد نوڑان دی قومونو باندے مو فرض کڑے وا دا دیر پار چ تاسو د گناہونو نزانو ساتے. او دروغ خو بیا چې کم دی نه لوی ګناه ری، بلکې ځینې علما فرمایي چې په کفر پسې او په شرک پسې دویم نمبر سیس چې کم دی په ګناهونو کې ناغه دا دروغ دی، بلکې د کفر او د شرک بنیاد چې کم دی ناغه دا دروغ دی. نو پته لګی دا چې اکبر الکبایر چې کفر او شرک ذکر شوی دی او داغه بنیاد په دې باندې دی، نو ظاهره خبره ده چې اکبر الکبایر دا دروغ دی. نو اسې ما په حالاتو کې دروغ نه ځان ساتل پکار دی. او روایت کې راځي چې کله انسان دروغ وایي نو تقریبا د یو میل په فاصله باندې د ددرې خولې نه د دې دروغو په وجه باندې د وینا په وجه داسې یو بدبوی زی چې فرشته هغه بدبوی محسوسولی شي، عام سړی یې نشي محسوسولی. انا هغې ته نه د یو میل په فاصله باندې لرې وتښتي چې تر څو پورې د هغې هغه اثر وي نه هغې د انسان خواله نه راځي. هغه د سره چې کمی فرشتې مقرر وي کرام کاتبین، او چې کله هغه اثر لرې شي هغې پرې پوهېږي، نو بیا د ته رانږدې شي. انو یو خو پکې دا دغه لري چې الله تعالی مخلوق ته ضرر رسیدل، بیا فرشته او معصوم مخلوق ته انو دا غیر د دروغ د وجه نه چاغی ته دومره ضرر رسیږي او هغه معصوم مخلوق ته، نو ظاهره خبره ده نورم د دې سزا چې کم دی ناغه سخته کی دی شي. انو دروغ چې کم دی دا خو ډیره لویه ګناه ده. او بیا په روزه پر رمضان په دغه کې چونکه فلسفه او حکمت تر رمضان داري سړې پکې ځان د ګناونو نو ساتي، نو د عامو ګناونو نه پکې ځان ساتل پکار دی. او بیا دروغ چې کم دی نو دا غی خټیر لو یا د غری په ګناونو کې د دې وجنا زیات تر چې کم دی هغه د دروغ نه ځان ساتل پکار دی. نبی رسول الله صلوات فرمایي چې تاجر کله پوره رښتیا وي او د خپل سیس چې کم دی خوبم بیان کی او د دې عیبونم بیان کی، نو پاغه سیس کې کله ګټو کې الله تعالی پکې ول برکت واچي، هغه پایداری او دا غی نه وت ډیره فایده حاصل شي. او چې کله یو تاجر چې کم دی نه هغه خپل معاملہ کې د تجارت په معاملہ کې د دروغ نه کار واغستو، انو باغی وجہ باندې کاغه ډیره ګټوم کینو. حدیث کې راځي چې د دې په وجہ باندې د ډېرې مسلې دنیا کې چې کم دې پیدا کیږي او د آخرت په اعتبار باندې یو ډېر لوی نقصان ورته ورسیږي.
دا و مولانا فریدون چې د روجې د مناسبت په پروګرامونو کې تاسو ته نن د روجې او د روجې په میاشت کې د دروغونو د پریس په حواله باندې خپل معلومات او دینی مسلې وړاندې کولې. اوس د نن ورځې د خبرونو په اخرو شیبو کې وار بیا د فرخند اسد نه د خبرونو لاندې زورو.
د خیبر پختونخوا په پیښور چارسداله کې مروت ثوابی او ځینو نورو سیمو کې د بجلی د روشړنګ خلاف مظاهرې شوې دي. بلخوا تیره ورځ د بلوچستان په سیبی او د سند په ترپارګر کې د سخت ګرمۍ له وجې 15 کسان مړه شوې دي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو این ایچ سی آر وایي د جولای نه به په پاکستان کې میشته غیر رجسټر افغان کډوالو رجسټریشن کوي، او هغه کډوال چې پیوار کارډونه نه لري دا یو ښه موقع ده چې ځانونه راجستر کړي. د افغانستان د هلمند ولایت په مارجې سوالی کې د سړک غاړي په بمی چاودنه کې د یوې کورنۍ اتلس کسان وژل شوي دي، 15 نور ژوبل دي. چارواکي وایي په مرجع ولسوالۍ کې یو افغان کورنۍ په ګاډي کې روانه وه چې د سړک غاړي چاودنه پرې وشوه. افغان امنیتی ځواکونه وایي چې نن یې په کندوز ولایت کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړی دی. د کندوز چاردری ولسوالۍ وسلوالو په خپل کنټرول کې اخیستې ده. الجزیره ټلویزیون د جرمني له چارواکو غوښتنه کړې ده چې د دوی یو نیول شوی خبریال د زر تر زره خوشې کړل شي. احمد منصور د برلین په تیګل هوایي ډګر کې د مصر پر غوښتنه نیول شوی دی. د امریکا پوځ وایي امریکا او د دوی اتحادیانو د جمعې په ورځ په عراق او شام کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد دوی هوایي حملې کړې دي. د امریکا د پوځ تر مخه شپاړس حملې په عراق او شپږ نورې په شام کې شوې دي. سعودي عرب له خپلو خلکو غوښتنه کړې ده چې هغه معلومات خپاره نه کړي چې د دوی په وینا ښایي جالي وي. په دغه غوښتنه کې د ویکیلیکس لخوا د جمعې په ورځ خپاره شوو هغو اسنادو ته اشاره شوې چې د دغه ویبپاڼې تر مخه د سعودي عرب ډیپلوماټیک اسناد دي. او په آسټریا کې یو سړی چې ګاډی ډېر په تیزۍ سره چلاوه درې کسان یې وژلي او څلور دشنورې ژوبل کړي دي. په وژل شوو کې یو ماشوم هم شامل دی.
او هم په دې ځای د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونې سرته ورسېدې. امید دی چې دا خبرونې مو خوښې شوې وي. سبا سهار په 9 بجې به د سلام پښتونخوا په غږ بیا تاسو ته حاضرېږو. اوس پوره په 6 بجو هم په دې سپو تاسو د ډیوه ریډیو خبرونې اورېدلی شئ. زه منور شاه سره د خپلو همکارانو فرخنده اسد او علي محمود تاسو نه اجازه غواړو. په لوی رب مسپارو. خاد او آباد اوسئ.